سلام د ازادۍ رادیو مخمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. ملګرو ملتونو د هیواد د پخواني ولسمشر اشرف غنی نوم د دولتونو د مشرانو له رسمي لیست څخه ایستلی دی. له دې لیست څخه همداراز د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د محمد حنیف اتمر نوم هم لرې شوی، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي نصیر احمد فائق نوم پر ځای پاتې دی. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو چارو وزارت وایي د درنې واورې د ورښت له کبله د بامیان ولایت د ابقول کرمان، قناک، حاجیګک او شاتو کوتلونه د ترافیک پر مخ بند شوي دي. د ټول ګټو چارو وزارت ویاند نن په یو غږیز پیغام کې همداراز وویل چې په دایکندي ولایت کې د واورې ورښت دوام لري او له بند برلان بازار پرته نورې ټولې لارې بندې دي. د سالنګ د لوی لارې په اړه ښاغلي مصباح وویل چې ټریلری موټر پر دې لاره نشي تلی، خو واړه موټر د چین په تړلو سره تګ راتګ کولی شي. په کاپیسا کې د طالبانو چارواکي وایي چې د دې ولایت په حسیاول کوهستان ولسوالۍ کې د مرستندویو عملیاتي ځواکونو یو نوی کنډک جوړ کړی دی. د کاپیسا امنیه قمندان مولوي ضیاءالحق حامد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا قطعه د کاپیسا خلکو ته د ډاډمن امنیت په هدف جوړه شوې. ښاغلی حامد وویل په دې وروستیو کې د پسرلي له رارسېدو سره سم د طالبانو د حکومت پر وړاندې د جګړو د پیل اوازې پیل شوي دي چې د په وینا ناسمې دي. د روسیې ولسی جرګې یادوما نن په یوه غږ د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې قلمرو سره د دوستۍ تړون تصویب کړ. پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د لویدیځو هیوادونو له خبرداریو سره سره اعلان وکړ چې د اوکراین د ختیځو سیمو دونیتسک او لوهانسک پر ځینو برخو د واکمنو بلتون پالو خپلواکي په رسمیت پیژني. د روسیې د ملي شورا د مشرانو جرګه به نن غونډه وکړي او دې تړون ته به رای ورکړي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پر نړیوالو غږ کړی چې که د روسیې د یرغل پر وړاندې د ده له هیواد سره مرسته کوي، نو د خبرو پر ځای د عملي اقدامات وکړي او اوکراین ته د وسلې برابرې کړي. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خپرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خپرو. ملګرو ملتونو له خپل رسمي فهرست نه د پخواني حکومت د مشرانو نمونه ایستلې دي. طالبانو د دې اقدام هرکلی کړی.
د کابل اداره د افغانستان په یوه برخه هم حاکمیت نه لري او اوس د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې.
د بشري حقونو د څار سازمان د خزینه فعالانو د اعترافونو ویډیو جبري بولي.
پراخو اعتراضونو نړیوال پام خپل کړ او د معترضو ښځو نیول کېدو هم پراخ غبرګون درلود.
طالبانو په روزګان کې یو کس د زنا په تور په درو وهلی.
دا ډیره بې عزتي وه چې دا سړی ولیږه د بازار ورته کتل، معنا باید کار نه وسي.
افغانستان د روباتیک نوی ټیم لري، خو اوس یوازې د هلکانو
ټیم غړي په دې کې زما سره داسې اشخاص ته چې هغوی په ډیرو نورو هیوادونو کې خپل زده کړې کړي په همدغه تخنیک بخش کې.
د اوکراین د کړکیچ وروستیو حالاتو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ملګرو ملتونو د نړۍ د دولتونو د مشرانو له رسمي نوم لړ څخه د محمد اشرف غنی نوم او د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د محمد حنیف اتمر نومونه لری کړی دي. طالبانو د ملګرو ملتونو د دې اقدام ملاتړ کړی. د ملګرو ملتونو په نوم لړ کې د دولت د مشر، د حکومت د مشر یا صدر اعظم او د بهرنیو چارو د وزیرانو نومونه لیکل کیږي، خو د افغانستان د دې ټولو لوړو مقامونو ځایونه خالي پاتې شوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
ملګرو ملتونو په خپل وبپاڼه کې د نړۍ د دولتونو د مشرانو له نوملاړه د جمهور رئیس په توګه د محمد اشرف غنی نوم حذف کړی دی. تر څنګ یې له دې نوملاړه د افغانستان د مخکنی جمهوري حکومت د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د محمد حنیف اتمر نوم هم لري شوی دی. د ملګرو ملتونو په دې نوملاړه کې د دولت مشر، د حکومت مشر یا صدر اعظم او د بهرنیو چارو د وزیرانو نومونه لیکل شوي، خو اوس د افغانستان د دې ټولو لوړو مقامونو ځایونه خالي پاتې دي. د ملګرو ملتونو په پاڼه کې د ښاغلي غنی د میرمنې رولا غنی نوم هم د افغانستان د لومړۍ میرمنې په توګه له دې پاڼې لرې شوی دی. طالبانو د دې اقدام هرکلی کړی. د طالبانو د حکومت لخوا ملګرو ملتونو ته د افغانستان د استازي په توګه معرفي شوی سوهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل ملګرو ملتونو باید دا پریکړه ډیر وړاندې کړی وای.
د کابل اداره د افغانستان په یوه برخه هم حاکمیت نه لري او اوس د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې. دا حقیقت باید ټول ومني. د ملګرو ملتونو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د اسلامي امارت اوسنی حکومت ته وسپاري، ځکه په ټول هیواد حاکمیت لري او د ولس ملاتړ ورسره دی.
خو ملګرو ملتونو وړاندې د طالبانو له بیا ځلي غوښتنې سره سره نه د دوی حکومت په رسمیت پیژندلې او نه یې د افغانستان د سازولۍ دایمي چوکۍ دوی ته وسپارله. ترخوای د ملګرو ملتونو په پاڼه کې لا هم د افغانستان د لومړي درجه واکمن مقام د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس په نوم خوندي دی چې د نظام بڼه اسلامي جمهوریت معرفي کوي. داسې مهال چې طالبانو خپل اوسنی حکومت ته د افغانستان اسلامي امارت نوم ورکړی، هغه چې تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فائق په دې تړاو خپاره شوي راپورونه په خپله ټویټر پاڼه د تایید په بڼه خپاره کړي دي. خو تر اوسه محمد اشرف غنی او محمد حنیف اتمر د ملګرو ملتونو د دې پریکړې په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. ملګري ملتونه داسې مهال دا پریکړه کوي چې تیرو دوو اونیو کې په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په چوکۍ نه اندریو زور واخیست او ښاغلي اتمر د یو لیک په ترڅ کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوترش وغوښتل څو د نصیر احمد فائق چوکۍ محمد ولی نعیمی ته وسپاري. خو ښاغلي فائق په دې اړه تون غبرګونو خود او دای د ځان پر وړاندې توتیا وبلله. هغه اوس هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی دی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو مخبنی خبری مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور موضوعات هم لرو. خدای شي به ورزو د اوکراین کړکیچ ته، لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مهم واوریدل، د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پر نړیوالو غږ کړی چې که د روسیې د یرغل په وړاندې د ده هیواد مرسته کوي نو عملی اقدام دی وکړي او خبرې دې نه کوي. بلخوا د روسیې ولسي جرګې یا دومانن په یو غږ د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو چې د اوکراین د مرکزی حکومت مخالف فرډله ده تر ولکې لاندې قلمرو سره د دوستۍ تړون تصویب کړ. اجمل انت د شیبه رسره د نورو موضوعاتو لپاره
مننه تکل سبا ماسی چې تاسو ویل دی اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی تازه لویدیزو متحدانو غوښتي چې یوازې په خبرو د اکتفا نه کوي او که غواړي چې د اوکراین ملاتړ وکړي، البته د روسیې په وړاندې، نو په څرګندو اقداماتو د لاس پورې کړي او نښې نښانې دي وښيي. هغه په ځانګړې توګه د نارت سټریم په نوم کوم پایپ لاین چې د روسیې ګاز چې جرمني ته انتقالوي، د دې یادونه کړې ده چې دمګړۍ د بند شي. هماسې چې تاسو وویل د روسیې پارلمان یا دوما د دغه لوهانسک او دونیسک سیمو سره چې د روس پلو بلتون پالو لخوا ازادي اعلان شوې ده او تازه روسیې په رسمیت پیژندلې، د ملګرتیا مسله تصویب کړله. ولادیمیر پوتین خپل ځواکونو ته امر کړی دی چې دغه دوو سیمو ته د ننوزي. ظاهرا دغلته د کوم احتمالي برید په وړاندې د خلکو د ساتنې په موخه تازه معلومات چې راغلي دي هغه دا دي چې برتانیا د روسیې په لږ تر لږه 5 بانکونو باندې د بندیز خبره کړې ده او دا د همدغه اوکراین د وروستیو پرمختګونو او پیښو په دوام باندې ده. بلخوا ته د ملګرو ملتونو سازمان ویلي دي چې دوی په اوکراین کې خپل غیر ضروري کارکونکي نور ځایونو ته انتقالوي، یا په اصطلاح له اوکراین نه یو باسي ریلوکیټ یا انتقال ورکوي بلې سیمې ته. خو ټینګار کړی دی چې دا په اوکراین کې د دوی د ماموریت پای نه ده او دوی به په دغه اوکراین کې یا د اوکراین په شاوخوا سیمو کې خپلو عملیاتو خپل کار ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو له کیف څخه خپل پرسونل، البته د سفارتي کارکونکي، پولینډ ته انتقال کړی وو. همدارنګه لویدیځ هیوادونو ګڼو داسې نښې نښانې ښودلې دي چې کوندې په اوکراین کې د روسیې له وروستي حرکتونو نه چې د دونیسک او لوهانسک سیمې د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت وپېژندلې او دغلته یې د سرتیرو د استولو وویل، په روسیه باندې یو لړ بندیزونو ته چمتووالی نیسي. او لکه مخکې چې د برتانیا یادونه موږ وکړه، هغوی خو ځینې بندیزونه اعلان کړي دي. ښایي په نن او سبا کې موږ د نورو اروپایي هیوادونو او لویدیځو هیوادونو د نورو بندیزونو شاهدان یو. دا به وروسته وکتل شي چې دغه بندیزونه او دغه اقدامات به څه ډول وي.
ډېره زیاته مننه اجمل اندو چې د اوکراین د کړکیچ وروستي جزئیات راکول. د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ د طالبانو په بند کې د معترضو افغان میرمنو د اعتراف په خبرګون کې ویلي چې طالبان هڅه کوي د دې ښځو غږ د تل لپاره غلی کړي. په دې سازمان کې د ښځو مسؤول هی دربار له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې په دې برخه کې د پټه خوله نه پاتې کیږي.
د طالبانو په بند کې د بندي معترضو میرمنو د اعترافي ویډیو په اړه د بشری حقوقو د څار سازمان خبرګون د دې سازمان د خوځو مسؤله هیدربار وایي طالبان د ازادي غوښتونکو خوځو د غږونو د غلي کولو په هڅه کې دي. میرمن بار ازادي رادیو سره خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې اړه عکس العمل وښيي.
پراخو اعتراضونو نړیوال پام خپل کړ او د معترضو خوځو او انجونو نیول کېدو هم پراخ خبرګون درلود. اوس طالبان هڅه کوي سو په راتلونکو کې د خوځو د هر ډول اعتراض مخه ونیسي ځکه چې سردرد ورته پیدا کوي. خو مهمه پوښتنه دلته مطرح کیږي چې دې وضعیت ته د نړیوالې ټولنې خبرګون څه دی.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د اکشن بې پښپې یو ویډیو خپره کړ چې پکې هغه 9 میرمنې لیدل کیږي کومې چې په کابل کې د امن خونې څخه ورکې شوې وي. په دې ویډیو کې یو شمېر میرمنې اعتراف کوي چې له افغانستان بهر یو شمېر فعال خوځو هڅولي څو په کابل کې د طالبانو په ضد لاریون وکړي او دا کار به د دې لامل شي چې له افغانستان ووځي. خو د خوځو د حقونو فعالو په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیره شکریا بارکزی وایي دا ډول اعتراف د فشار په پایله کې اخیستل شوی.
په دې ویډیو کې د ټولو ښځو له غږونو او څیرو روښانه ښکاري چې د فشار او شکنجې په پایله کې مجبوري سوي چې دا ډول ویډیو ترې وسي. خو پوښتنه دلته ده چې طالبانو له دوی ولې دا ډول ویډیو اخیستې، ولې دوی بندیانې کړي؟ مګر د حق غوښتو ځواب باید زندان وي. هغه حق چې الله ورکړی طالب څه دی چې له خلکو یې واخلي.
د طالبانو حکومت په لومړیو کې رد کړې وه چې ګنې دا ښځې دوی نیولې دي. له دې وړاندې طالبانو د یو شمېر نورو معترضو انجونو لکه تمنا زریا پریانی، پروانه ابراهیم خیل، زهره محمدی او علی عزیزي د نیولو په اړه هم بخبري ښودلې وه. خو د ښځو د حقونو د فعالانو د نړیوالې ټولنې لپاره خبرګون وروسته پروانه ابراهیم خیل له بنده خوشې شوه، خو د نورو معترضو انجونو د برخلیک په اړه لا هم معلومات نشته. د طالبانو د بیازلي واکمنۍ وروسته تیرو شپږو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو تر وځه کولو وروسته د دوی پر ضد په کابل کې ښځو انجونو لاریونونه او اعتراضونه وکړل. دوی غوښتنه کوله چې د کار او زده کړو اجازه دې ورکړل شي.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبري مجله اوري. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له هیواده د افغان انجونو د روباتیک ټیم تر وتلو وروسته اوس د افغان په نوم د روباتیک یو بل ټیم فعالیت پیل کړی دی، خو د دې ټیم غړي یوازې هلکان دي. د دې ډلې غړي وایي چې غواړي خلاق استعدادونه سره یو ځای کړي تر څو د ټولنې په پرمختګ کې ګټه ترې واخلي. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
د روبات جوړونکو دا ټیم شپږ میاشتې وړاندې په کابل کې رامنځته شو، هماغه وخت چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او نړیوالې ټولنې په دې هیواد کې د بیکارۍ د کچې د لوړوالي خبر ورکړ. دغه ټیم مسؤلین وایي د افغان روباتیک غړي مخکې په ویشل ډول فعالیتونه کول، خو اوس دوی د یوې ډلې په شکل یو ځای کار کوي. د افغان روباتیک ټیم مرستیال احمد ضیا بشیری وایي په دې ټیم کې داسې کسان راوځي شوي چې په یاده برخه کې په هندوستان کې د ماسترۍ او دکتورا تر کچې زده کړې کړې دي.
زمونږ چې کله دا تصمیمونه چې دا ټیم به جوړ کړو، نو هدف مو هم همدا و چې راځي موږ تاسو یو ټیم جوړ کړو او وکول شو نړیوال ته دا وښو چې افغانستان د روبوټیک په بخش کې هم له ځان سره پیاوړي اشخاص لري او کولای شي د روبوټیک بخش کې هم فعالیتونه وکړي او ډېر مخته تللي دي. په ټوله کې زما د ټیم غړي لکه 15 کسان دي چې په دې کې زما سره داسې اشخاص ته چې هغوی په ډېرو نورو هیوادونو کې خپل زده کړې کړي په همدغه تخنیک بخش کې.
د دغه ټیم د جوړونکو په خبره یو شمیر انجونو هم د دغه ټیم په جوړولو کې هلې ځلې کړې او د هغوی خوښي او امکاناتو ته په کتو به هڅه وکړي چې د روباتیک افغان ټیم سره یو ځای کړي. دوی وایي اوس مهال یې لویه ستونزه د مالی ملاتړ کوونکو نشتون دی. د افغانستان د ټکنالوژي انسټیټیوټ استاد او د دغه ټیم یو مؤسس محمد ذکریا عمری ازادي راډیو ته وویل اوس مهال دوی خپل مالی امکانات له شخصي لګښتونو او د غشان دوی په لاس دو جوړې شویو دستګاګانو له پلور برابروي. دوی تر دې دمه د برېښنا د زیرمه کولو ډېرې ماشینونه چې یو پی ایس یې بولي جوړ کړي او په کور دننه یې پلورلې دي. خغلی عمری ازادي راډیو ته وویل
کسایی که ما را تمویل میکنه ما وعده میدیم.
کوم کسان چې غواړي موږ سره مالی مرسته وکړي ورته ډاډ ورکوو چې موږ به داسې شیان جوړ کړو چې ټولنه ورته اړتیا لري او نوي شیان.
په وروستیو کې د افغان جنو د رباتیک ټیم ښې لاسته راوړنې درلودې چې په نړیواله کچه یې شهرت ترلاسه کړو، خو د تیر نظام له سقوط او پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ډیرو نورو کسانو په شان د جنو د رباتیک ټیم غړي هم له دغه هیواده ووتې.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د طالبان حکومت د ملي پراختیا شرکت وایي د دې شرکت لخوا له 1030 پیل شویو پراختیایي پروژو څخه د 349 پروژو کار بشپړ شوی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د ملي پراختیا شرکت مسؤلان وایي د معارف، روغتیا، فرهنګي ځایونو، استوګنې، ورزش، کرنې او صنعت په برخو کې پر څه باندې زرو ودانیزو او رغنیزو پروژو کار کړی. د دغه شرکت مالی او اداري مرستیال مولوي عبدالولي عادل د سه شنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل له دې پروژو تر اوسه د 309 هغو کار بشپړ شوی.
شرکت دی تاسیس دی پیل څخه تر اوسه پورې په ټول هیواد کې په بیلابیلو برخو کې لکه تولید، ساختمانی، تاریخي ځایونه، زراعت، قانونه، انرژي او اوبو کې په ټوله کې 1030 پروژې تر لاس لاندې نیولې دي چې له ډلې یې 304 نوي پروژې هغه بشپړې شوې.
خو ښاغلی عادل ونه ویل چې د یادو پروژو کار څه وخت پیل او پای ته رسیدلی. د طالبانو حکومت د ملي پراختیا شرکت مسؤلان د یادو پروژو ټولیز مالی لګښت 121 میلیارد افغانۍ یاد کړ. د یاد شرکت مسؤلانو په دې خبري ناسته کې د جبل سراج، غوري او مرکزي تصدۍ کې د سمنټو د عوایدو له ډیروالي خبر ورکړ او وی ویل چې د شمال د ډبرو سکرو عواید هم ډیر شوي دي. د یادو چارواکو په خبره د قوشتېپې په ګډون د ګڼو کانالونو رغنیزې چارې هم پیل شوي دي. د ملي پراختیا شرکت د پخوانی نظام پر محل رامنځته شو او په بیلابیلو برخو کې پر سلګونه پروژو کار کاوه. د یادونې وړ ده چې پخوا به په افغانستان کې د ګڼو پراختیایي پروژو مالي لګښت نړیوالې ټولنې لخوا ورکول کېده، خو د طالبانو د حکومت پر راتګ سره یې خپلې مرستې بندې کړې دي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
او قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته به اجمل اند له ځینو نورو مطالبو سره په دې خبرونه کې ستاسو کوربه وي. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور. په روزګان کې طالبانو په عام محضر کې یو کس د زنا په تور په درو وهلی. طالبانو د جریان څخه د راپور ورکولو اجازه رسنیو ته نه ده ورکړې. د ترین کوټ ښار اوسیدونکي وایي چې نن 11 بجې شاوخوا د ښار پر مهمې څلور لارې د طالبانو یو کس په عام محضر کې په درو ووهه.
د ترینکوټ ښار منار څلور لارې سره زرګونه کسان د طالبانو په غوښتنه راټول شوي او د هغه کس ننداره کوي چې د طالبانو له لوري په درو وهل کېږي. د ترینکوټ ښار یو اوسیدونکی حبیب الرحمن الفت ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو له لوري نن یو کس په عام محضر کې په درو وهل شو. د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکي نور اغا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا یو کس په نظامي موټر کې راوستل شو چې د یوې ښځې سره په چوره ولسوالۍ کې پر جنسي اړیکو نیول شوی وو او د خلکو د پوهاوي لپاره یې د ښار په منځ کې په درو ووهلی. ښاغلی نوراغا د طالبانو دغه کار ښه نه ګڼي او وایي چې طالبانو یو ځل بیا د تیر په څیر کارونو ته مخه کړې ده.
نن والا په ترینکوټ ښار کې مې دا ولیدلو سړی ګډ کړی و، چا کور ته راغوښتی و، نو پر منار باندې وښی په دغه دا سړی مې ولیدې په درو باندې وښی. دا سړی مودي د منار سره وښی. دا ډېره بې عزتي وه چې دا سړی ولې ګرده بازار ورته کتله. معنا باید دې کار نه اوسي. بیا موږ دا غواړو باید دا بلا هغه کیسې نه اوسي چې اوس خلک
په ورته وخت کې د اوروزګان ولایت یو بل اوسیدونکي 15 کلن سلطان محمد هم ازادي راډیو ته د خپل سترګو لیدلې حال داسې ویلي.
دا مولې دورش معنا یو سره په دوره باندې ورسو او ډېر د فرکه شمنده و.
ازادي راډیو ته د عیني شهیدانو لخوا یوه ویډیو لیږدول سوې ده چې پکې لیدل کېږي زرګونه کسان پر نظامي موټرو راټول دي او د طالبانو له لوري یو کس په درو وهل کېږي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په اوروزګان ولایت کې د طالبانو د سیمه ییزو مسؤلینو غږ هم واخلو، خو هغوی تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل دی چې پر افغانستان د طالبانو له وخت رسېدو سره په ترینکوټ ښار کې یو کس په عام محضر کې په درو وهل کېږي.
له خبرونو ور اخوا
د مازیګرنی خبری مجلې دې برخې ته مو هرکلی کوو. د کندهار اوسیدونکو وایي په وروستیو کې په دې ولایت کې د غلاو پیښې ډېرې شوي دي. خلک له طالب چارواکو غواړي چې د غلاو د مخنیوي لپاره دې جدي اقدامات وکړي. بلخوا طالب چارواکي وایي چې په تېرې یوه میاشت کې څلوېښت لنیولي او لا هم په دې برخه کې هڅې روانې دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د غلا په یوه تازه پیښه کې د کندهار ښار په مرکزي برخه کې وسلوالو غلو د شپې لخوا د درملو د یو مارکیټ شپږ دوکانونه لوټ کړي او د نغدو پیسو ترڅنګ یې له دوکانونو څخه درمل هم وړي. د دې مارکیټ دوه دوکاندارانو محمد نادر او امین الله ازادي راډیو ته وویل چې غلو د طالب وسلوالو له نوم څخه په استفادې اغلا کړي.
شپې پر دوې بجې مغلا وشتي او مارکیټ ته تقریبا 50000 کال افغانۍ او 70000 کلداري توان رسولې. تقریبا سلور درې دوکان او یو ګدام او نور دغه سلور 15 دوکان دغه کلپان تر نیمه پورې رسولې چې بیرته پرې شي مات کړې نه دی.
تیر شپه موږ سټرایډر په چاړو والی وو. تقریبا سلور 15 دوکان تغلا تخوا څخه ولي وو. 70000 50000 کلداري افغانۍ کډې بډې وډې وو. نو
په دې وروستیو کې په کندهار ښار کې د وسایطو موټر سایکلونو او موبایلونو د غلاو پیښې هم زیاتې سوي. د کندهار ښار د لومړۍ ناحیې اوسیدونکی جاوید احمد وایي وسلوال غله په شخصي جامو کې چې پر تلاشي د ولاړو طالب وسلوالو سره په ظاهره توپیر نه کیږي د تلاشي په نوم خلک لوټي. د نوموړي په وینا د غلاو په ورته نورو پیښو کې بیا وسلوال کسان د موټر سایکلونو په استفاده د خلکو له لاسونو موبایلونه اخلي.
پورستی کې حالت ډیر خراب دی. پر موټر سایکلان تلفنان هم لکیږي، موټر سایکلان ورکیږي. دا یڅوک د خپل شي په دغه کې نه دی. نو مسجد کې موټر سایکلان اخلا کیږي، خپل منځ هم نه کوي. موږ د حکومت مسلین صدا دغه غواړو چې دی باید اخلاټین کې هغه ته یو جزا او یو دغه وایي.
د کندهار ښار د شپږمې ناحیې اوسیدونکو خوشاله وایي د غلا د پیښو زیاتوالی خلک اندېښمن کړي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې د غلاو د مخنیوي لپاره دې هڅې وکړي.
دا چې اوس که چېرې اقتصادي حالات وګورو نو اقتصادي حالات نه چې سره برابر نه و. په دې خاطر ډېری خلک دونه څه نه لري چې هلته ماښام د اولادونو لپاره څه وسي. نو خلک مجبوره دي چې د غلاو چې که څه هم شنه عمل نه دي، خو د مجبوریت له امله به کېدای سي چې داسې کسان هم کېدای سي چې هغه د شوق له مخې.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندان ملا عبدالغفار محمدی د غلاو د پیښو د زیاتوالي په برخه کې د خلکو اندېښنې مني، خو زیاتوي چې په تېرې یوه میاشت کې لسګونه کسان د غلا په تور نیولي او ورڅخه ترلاسي وسایط او توکي بیرته خپلو څښتنانو ته سپارلي دي.
په غلو باره کې باید ووایي چې په دې تېرې میاشت کې موږ تقریبا څلوېښت غلا نیولي دي چې په هغه کې مختلف غله دي چې څوک موټر سایکلان غلا کړي، چې موبایلونه غلا کړي او یو اندازه قدر د نقدو پیسو غله. نو دغه موږ په دې تېره میاشت کې نیولې دي. خپل وطنوالو ته او خپل هیوادوالو ته موږ پوره اطمینان ورکوو چې موږ شپه ورځ دغه د غله تعقیبوو او په پسې یو، چې داسې عمل مطلق په ټوله کندهار کې بند سي او موږ کوشش جاري دی.
په کندهار ښار کې د غلا ورستۍ پیښې چې د شنبه په ماښام پر یوه وخت رامنځته سوي، په عینومېنه کې له یوه کور څخه د نغدو پیسو غلا، د ښار د څلورمې اوزې له زاړه ګمرک سره موټر سایکل او د دوهمې اوزې له قادري سرای سره موټر غلا سوي. که څه هم طالبان وایي د غلاو د مخنیوي هڅې کوي، خو خلک وایي روان اقتصادي ناورین او د کار نشتوالی د غلاو د زیاتوالي اصلي لاملونه دي.
خبر او له خبر ورها خوا.
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه.
لتاسو سره وو او یوبا. د کونړ غازی آباد ولسوالي چې په تیرو جنگونو کې له ټولو نام نه او له جګړو ډکه ولسوالي وه، له همدې کبله یې خلک له ټلیفوني خدمتونو او انټرنیټ له اسانتیاوو بې برخې وو. ځایي خلک له طالبانو غواړي چې په دې ولسوالۍ کې د مخابراتي اسانتیاوې برابرې کړي.
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي به د ټلیفون او انټرنیټ د نشتون له امله دوی اړ کیږي چې د ایمیلونو پیغامونو لیږلو او د خبرو کولو لپاره صدآباد ته لاړ شي. د غازی آباد ولسوالۍ د مرکزي کلي نیشګام قومي مشر شیر محمد وویل
دا چې زمونږ په غازی آباد کې د انټرنیټ لاسرسی نه لرو، چې مونږ صدآباد ته ځو، د صدآباد نه مونږ خپل مشکلات را پکوو، دلته اوس امنیت دی او کوم مشکل نشته دی د امنیتی ستونزې نشته دی د وزارت او یاد ریاست باید موږ ته د انټرنیټ سہولت برابر کړي
د یاد ولسوالۍ بسیدونکو راته وویل د ټلیفون او انټرنیټ له برکته نړۍ په یو کلی بدله شوې خلکو سره خبرې کول او اړیکې نیول اسانه شوې خو دوی لا هم له یاد وسانتیاو بې برخې دي استاد حیاودین احساس
مخابراتی ټیکنالوژي د ولسونو او دولتونو ترمنځ د اړیکو د جوړښت او پایښت ستره وسیله ده خو له بده مرغه د غازی آباد ولسوالۍ ولسونه لا تر دې دمه د دغه نعمت نه محروم دي دلته هیڅ شبکه د انټرنیټ سهولت نه لري نو زموږ د دې نه هیله ده چې د ولسونو ستونزې په پام کې ونیسي او دلته راشي او خپل انټرنیټي او مخابراتي سیستمونه فعال کړي
د غازی آباد ولسوالۍ چې د مرکز اسدآباد شمال ختیځ لور ته پرته ده د جګړو پر مهال دغه ولسوالۍ نامنه او خلک د ژوند لډیر وسانتۍ او بې برخې وو خلکو به چې کله هم د یادو ستونزو د هواري غوښتنه کوله نو حکومت او اړوندو ادارو به ورته ویل چې په سیمه کې امنیت نشته او هلته د مامورینو لیږل مشکل دی دوی وای اوس امنیت ښه شوی او هر څوک کولی شي چې د کونړ هرې ولسوالۍ ته تګ راتګ وکړي نو اړوندو حکومتي ادارو او د مخابراتي شبکو مسؤلینو ته پکار دي چې دوی ته د ټلیفون او انټرنیټ اسانتیاوې برابرې کړي په کونړ کې چارواکي وای دوی ته هم د غازی آباد ناړۍ او نور ولسوالیو اوسیدونکو د یاد ستونزې هواري په خاطر عریضې کړي او دوی هم د مخابراتو او معلوماتي ټیکنالوژي وزارت ته دغه شکایت رسولې او هغوی ورسره د حل کولو ژمنه کړې ده د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د غازی آباد یا ورسره د ناړۍ او یا دغه شان دغه پورته پرتو علاقو ته واقع دغه تلیفوني شبکه چې ډېره کمزورې ده دغه شان اکثره خلک چې دي هغه نیټ ته لاسرسی نه لري خلک عارض شوي دي عارضه هم ورته کړې دي چې موږ ته د نورې پایګانې ولګېږي دغه باره کې تقریبا در یو حده پورې موږ خپله منډه کړې ده وزارت ته دا موضوع رسېدلې ده وزارت اطمینان هم ورکړی دی کومه ځایونو کې چې د نورو پایګانو د لګېدو ضرورت دی هغه به درته هم ولګو
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ اوسېدونکي په خپله سیمه کې د انټرنیټ او تلیفوني شبکو د نشتوالي او کمزورتیا څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په ګڼو ولایتونو او د ولایتونو په مرکزونو کې خلک د ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي د مخابراتو او معلوماتي ټیکنالوژي وزارت د حل کولو ژمنې کړې خو لا هم ستونزه په خپل ځای پاتې ده
بیا هم ستاسو پیغامونو ته راځو ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي څو یې را اخلو
دلته په کندهار کې مجاهدینو دغه دغه سملا تړلې ده د خوار غریبان ګرد زیری ګرد ولاړې بنجانې خسرانه نو دغه د طالبانو تر سرلوړو چارواکو ورسوي دغه زه ډېره مننه السلام علیکم
مشترک بازار خبر اسلامی عمار شران کچنیان گرد ورکولیج برای خود درس تدریس کی السلام علیکم
من ولایت نه خبر کوم دغه ما پیغام کې نشر شي دغه د هلمند کوم مجاهدین استخبارات ټول چې کوښنی کوښنی ورېدلې دي دغه د خپل امتیازات د لپاره خلک په میاشتې میاشتې بندیانې خپل درتبو د تارن د خدای د سره د دې ولس سترګې داسې نه کوي د خدای په مان
په نور خبرونو کې زما همکاران در سره دي
ساعت 6